السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د ماسپخین درې بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د قبایلي سیمو د پاکستان د خیبر پختونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واورې تبصرې او شننې هم لرو. 19 پروګرام د سولې په لورم د خبرونې برخه ده خو لومړی د دې سات خبرونه د بشیر ګواښ نه اورو.
لومړی د خبرونو سرټکی د شبقدر په ننني ځانمر برید کې د وژل شوو کسانو شمیر لوړ شوی دی. د بلوچستان تعلیم وزارت وایي چې دوی په صوبه کې د تعلیم حالت ښه کولو لپاره نوي ګامونه اخیستي دي. او نن ایران د خپل هیواد تر ټولو پیسېدار سړی بابک زنجانی ته د درغلیو په تور د مرګ سزا اورولې. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا چرسدې د شبقدر تحصیل په کچرو کې نننی ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمیر 12 ته رسیدلی دی. د شبقدر د هسپتال د ډاکټرانو په وینا برید کې 2 کسان ژوبل شوي هم دي. د پیکي یو انی شاهد نن مشال رېډیو ته وویل د چارسدې ضلع د پولیسو مشر سویل خان رسنیو ته ویلي چې په وژل شو کې لږ تر لږه 2 پولیس والا هم شامل دي. د تحریک طالبان جماعت الاحرار وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. د بلوچستان تعلیم وزارت د صوبې کې د تعلیم حالت زکه نه دی بدل بلل چې د دوی په نا پتیر وختونو کې ورته کار نه دی شوی. دوه هفته وړاندې د الف اعلان په نامه یو غیر سرکاري ادارې په خپل رپورت کې ویلي چې په ټول پاکستان کې بلوچستان کې ډېر زده کوونکي له تعلیم محروم دي. خو نن د دې صوبې د تعلیم وزیر رحیم زیارتوال مشال رېډو ته وویل چې دوی د تعلیم د امول لپاره ځینې ګامونه اخیستلو باندې پیل کړی دی. تاجکستان هیله خودلی چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منسوبې برخه شي. د پاکستان سرکاري ریډیو اسلام آباد کې د تاجک سفیر شیرعلی سید میرجنوف د یوې مرکې په حواله نن خبر خپور کړ چې هغه ویلي د افغانستان پاکستان او تاجکستان اقتصادي همکاري د سیمې د ثبات لپاره ښه ده. نوموړي همداراز زیاته کړې چې په راتلونکو 2 کلونو کې به پاکستان سره تجارت 50 کروڑ ډالرو ته لوړ شي. امریکا له افغان طالبانو څخه غوښتي چې د سولې خبرو سره یو ځای شي کنه د افغان امنیتي ځواکونو نړیوالو اتحادیانو له ګډو پوځي اقداماتو سره به مخامخ شي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په وینا د افغانستان ګاونډیان په دې صلاح دي چې د طالبانو په ځای د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان پاکستان امریکا او چین استازو په دې وروستیو کې په کابل کې په څلور اړخیزه غونډه کې پریکړه کړې وه چې د مارچ د میاشتې په اول هفته کې بعد افغان حکومت او طالبان ترمنځ نیغ په نیغه د سولې خبرې شروع شي. خو طالبانو په دې وروستیو کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو پورې د سولې په خبرو کې له ګډون کولو څخه انکار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني وزیر اعظم د امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز 13 هفته ویلو چې دوی پر طالبانو ځکه نفوذ او اغیز لري چې هغوی هلته په پاکستان کې اوسیږي او طبي سهولتونه ورته برابر دي. نن د انډونیشیا په سر ښار جاکارتا کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د تنظیم او آی سي 2 ورځنۍ غونډه شروع شوه. په یاد غونډه کې د پاکستان د استازیتوب ولسمشر ممنون حسین کوي. د انډونیشیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې غونډه کې د 9 غړو هیوادونو تر څنګ د یو شمېر نړیوالو ادارو استازي هم برخه لري. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د او آی سي مشر سره په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او په دې اړه د اسلامي نړۍ د مانو دراتونکو کانفرنس لپاره د تیاریو په اړه خبري کړې دي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. نن د یورپی یونین مشران په برسلز کې په یو سرمشریزه کې د ترکیې د وزیر اعظم احمد داود اوغلو سره په یورپ کې د کډوالو د بحران په اړه خبرې اترې کوي. دا په یورپ کې د دویمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لوی بحران دی. تمه ده چې په دې غونډه کې د یورپی یونین اتیش غړې هیوادونه له ترکیې څخه د هغه زرګونو کډوالو د بیرته اخیستلو غوښتنه وکړي چې په یورپ کې د پناه لپاره اهل نه دي. د تیر کال په نومبر کې یورپی یونین د ترکیې سره په دې سلا شو چې انقره به د نغدو پیسو په بدل کې یورپ ته تلونکو کډوالو کې د کمی راوستلو لپاره ګامونه پورته کوي. یورپی هیوادونه وایي چې ترکیې د دې لوزنامې د عملي کولو په لړ کې پرمختګ کړی، خو زیاتوي چې لا هم ډیر کډوال له ترکیې څخه یونان ته ور روان دي. هره ورځ له 2000 څخه زیات کډوال د ترکیې څخه یونان ته رسیږي. ایران د خپل هیواد تر ټولو پیسدار سړی بابک زنجانی ته د درغلیو په تور کې مجرم پیژندل کېدو وروسته د مرګ سزا اورولې ده. د تهران یو عدالت زنجانی او د هغه دوه نور ملګرو ته پرون دا سزا ورکړه. نوموړی د محمود احمدی نژاد د ولسمشرۍ په مهال هغه وخت مشهوره شو چې په نړیوالو بندیزونو سربیره یې په بهر کې ایرانی تیل خرڅول. عراقی چارواکی وایي د دې هیواد سرحد بغداد سره نږدې پرون یوه ځانمرګي موټر بمی چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي برید کوونکي د بغداد په جنوب کې هلا ښار ته د نوتو په لاره د ګڼې ګڼې په منځ کې په یوه امنیتي پوسته برید وکړ. اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش د دې حملې ذمواري منلې ده. د یو پولیس چارواکي په حواله ویل شوي چې وژل شوو کسانو کې 9 عام وګړي او نور د امنیتي ادارو اهلکار دي. دغه چارواکي د نوم نه ښودو په شرط زیاته کړې چې د 14 کې د 16 څخه زیات کسان ژوبل شوي او خوشا 500 ګاډو ته پکې نقصان هم رسېدلی دی. او تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار احمدالله تاسو ته په پاکستان کې د پیسو بیې او د پښتنو سیمو د موسم حال در واوري.
د اسلام آباد د اسکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ اویا پیسې اخیستل کیږي او 106 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ او 115 روپۍ 50 پیسې، یو پاوند 109 روپۍ او 150 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 15 پیسې او 23 روپۍ 80 پیسې، یو سعودي ریال 20 روپۍ 95 پیسې او 23 روپۍ 10 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې، او 280 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه په ورځ به په پیښور کې اسمان شین وي. د بنو په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 28، په بنو کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور نن په شبقدر کې ځانمرګي برید شوی چې پکې 12 تنه وژل شوی دي.
او ډېر چې کوم دی مبارک دي، دوی کې دوه ماشومان دي، درې زنانې دي، دوه پولیس والا دي.
په قبایلی سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو راوړلو خبرې روانې دي. کارپوهان وایي که چېرته فاټا له خیبر پختونخوا سره شامل کړل شي نو خیبر پختونخوا ته به اقتصادي ګټې ورسیږي.
کوم ځای کې چې دا جنگ روان دی په شمالي او جنوبي وزیرستان کې دومره قدرتي زیرمې دي، په صحیح طریقې باندې دغه رو باسل شي نو زما په خیال د بندوبستي علاقو نه به خلک هلته ځي او د کار زمینې به ورته مساعد.
او نیس پروگرام د سولې په لور کې با په انډونیشیا کې میشت افغان انزورګر ایثار پړاوورې چې د سولې پیغام خپروي.
په افغانستان کې هغه خلک چې د سولې لپاره، هغه خلک چې د امن لپاره کار کوي، هغه خلک چې خلکو سره مرسته کوي، د هغوی انځورونه مې جوړ کړي دي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو ته نن د خبر پښتونخوا 400 د شبقدر تحصیل په کچرو کې په ځانمرګي برید کې د وجل شو شمیر 12 ته رسیدلی ده. د شبقدر د سپیټال د ډاکټرانو په وینا برید کې 28 کسان ژوبل شوي هم دي. د 400 ضلع د پولیسو مشر سهیل خان بیا ویلي دي چې په وجل شو کې لږ تر لږه 2 پولیس والم شامل دي. نور تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې اورو.
دا شو قدر کچرو په ځان مرګ برید کې د وژل شو شمیر 12 ورسید. د چارواکو په وینا دغه برید نن د تحصیل شبقدر په کچرو کې هغه مهال وشو چې یو ځان وژونکی د عدالت احاطې ته ننوت، اولې ډزې وکړې چې ورباندې د پولیسو لخوا ډزونه وشو، نو دغه ځانمرګي چاودنه وکړه. د وژل شویو او د زخمیانو شمیر راته د صحت د محکمې ضلع افسر چارسدا ظفر خان داسې راکړه. او صوبائی وزیر سکندر شرپاو هم د چاودنې ځای ته راغلی و. نو دا مشال رادیو سره خبرې وکړي.
دا خوست لا انویسټیګیشن روشن بیا و پته لګی چې اټس ټو سون ټو سی چې څه دغه دی، خو اوبیسلی دا واټ ایور از هپنینګ ان د هول ریجن دا کې ټول یو اثرات دي. دا کم کسان چې شهیدان شوی دي دا غوی فاملی سره زمونږ همدردیم ده او د شبقدر خلکو سره همدردی ده چې هغه ماینه داس بار بار دا واقعیت کیږي.
د 14 په وخت یو تن شاروم خان د عدالت نه بهر ولاړو، هغه څه باوریدل او څه یې ولیدل؟
دومره شدید درزو چې دا غیر انتخاب تاسو نه شي کولای چې ټول بازار وخوځي.
په دې پیښه کې ټول زخمیان شوي تنان لیډی ریډینګ روغتون پیښور ته وړل شوي او د دغه روغتون د چارواکو په وینا چې شمېر 22 دی. د چاودنې وروسته د شوقدر او پیښور په روغتونونو کې ایمرجنسي هم لګولې شوې وه او د شوقدر میونسپل کمیټې غړو 5 بریګیډ ګاډو په مرسته لګېدلې اور هم مړ کړو. د یادې پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبول کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولې ظلم چې دی ولې زیاته چې
هر طرح کرے بدرنګ زکدا چې داغه مینه نجون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ بیگنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو تاسو سره د دمین وړاندې تاسو په ریپورت کې اوریدل چې نن د خیبر پختونخوا چارسدی د شبقدر تحصیل په کچرو کې وزان مرګ برید کې د وجل شو شمیره 200 ته رسیدلې ده. دا چې تر اوسه پورې په پاکستان کې داسې قسمه بریدونه ولی کیږي، زموږ همکار مجید بابر د دفاعي چارو په ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه سره مرکه کړې ده. راسه چې ورو چې نوموړی په دې اړه سوای.
تقریباً غیر حقیقی وی
اندازی خبر نه را، بلکه هغه وخت کې کوم حالات او هم په قبایلی سیمه کې هم دي نستو او دا یې کول دی. اوس په افغانستان کې ناستی او افغانستان کې چې کومې بیماری پاکستانی شي راځي.
بریګیډیر صاحب تاسو نه غنئ چې کله د پاکستان چارواکي د افغانستان نو مخلي، نو د دې لوجه نه د پاکستان د سکیورټي ادارو او د په خاصه توګه د صوبایي او د مرکزی حکومتونو په هغه امنیتي کارونو باندې پرده اچي چې هغوی پکې ناکامه شوي؟
دا هم ضروري ده چې دې د خپل امنیتي چې کارکردګي ده چې دا نور بهتره شي. د افغانستان خوب کې به خوده کېږي او ما ته داسې نه ښکاري چې په مستقبل تعریف کې به هغې کې څه کمی راشي او یا به هغوی خپل استعاره بدله شي یا به د هغې مرض چې کوم دی نور قوتونه نه استعمالوي. دا خو زموږ فرض دی چې موږ خپل مرض کې د خپل سکیورټي د خپل حفاظت سیوا کړو.
تاسو د دفاعي چارو په ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه مرکا اریدل چې زم همکار مجید بابر ورسره کړی و.
لکلونو راهیسې رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خبرونه د شنبه پورز پاوکم 15 بجې او د یک شنبه پورز پاوکم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
په داسې حال کې چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو راوړلو په موخه د هیواد حکومت یوه کمیټي هم جوړه کړې ده او په دغه اړه په سیاسي او ټولنیزو حلقو کې هم بحثونه تاوده شوي. پوښتنه دا ده چې په اقتصادي توګه څومره ممکنه ده چې دغه سیمې په خیبر پښتونخوا صوبې ورګټې کړل شي او یا هم د یو خپلواکه کونسل حیثیت ورکړل شي ورته. په دې اړه د مجید بابر دا رپورټ اورو.
د تیروسو میاشتونه د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي پارلماني، سیاسي او د مدني ټولنې غړي د پاکستان مرکزي حکومت نه غوښتنه کوي چې د دغو سیمو انتظامی حیثیت بدل کړل شي او د پاکستان په مرکزي انتظامی بهیر دی ورګډې کړل شي. خو پوښتنه دا ده چې آیا په اقتصادي توګه دا ممکنه ده چې د دغو سیمو انتظامی حیثیت بدل کړل شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د قبایلي سیمو لپاره د سیډنی د ادارې فاټا ریسرچ سنټر مشر ډاکټر اشرف علي وایي چې که څه هم دغه سیمې به په شروع کې د یو شمېر اقتصادي ستونزو سره مخ کیږي خو په اوږد مهاله ډول دغه سیمې په اقتصادي ډول ځان ساتلی شي.
نو دا څه خبره نشته چې الته کې اولته کې بیا د قدرتي ذخایر دي، زیرمې دي، تیل دي، ګیس دي، کوئله ده، نیچرل ریسورسز دي، هغه ایکسپلایټ کېدای شي. بلکې زه به تاسو ته ووایم چې دغه کمزه کې چې دا جنگ روان دی په شمالي او جنوبي وزیرستان کې دومره قدرتي زیرمې دي چې کدا په صحیح توګه باندې ایکسپلایټ کړی شي او ساينټیفک ټیکنالوژي استعمال شي او په صحیح طریقې باندې دغه رو باسل شي، نو دا دومره زیات خلکو ته اکنامک اپرچونیټیز او اکنامک ایکټیویټیز به دغه ځای کې جنریټ شي چې زما په خیال د بندوبستي علاقو نه به خلک هلته ځي او د کار زمینې به ورته مساعد.
خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی بیا وایي چې دا خبره کول چې ګوندې د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت بدلون په اقتصادي توګه ممکن نه دی، د دې په خبره دا دریض د پاکستان د ریاست پر ضد دی.
دا چې کوم آرګومنت دی دا انټي سټیټ آرګومنت دی، دا د ریاست خلاف آرګومنټ دی. پاکستان چې کله جوړ شو نو و پکی د امولنه امداد بیرونی امداد پاکستان راغله وو پټ د گورنمنت هاوس ته پاره امریکای ورکړي دا اولنې امدادو پاکستان ته. نو دا پاکستان سٹیټ جوړېدل شروع شو، بیا د دې ځای مړو خلکو حکومت ته قرضه او چنده ورکړه، نو سٹیټ جوړېدل شروع شو. بیا څه چلو شو چې د عالمی بینک سره او نور بینکونو سره معاهده وشو چې لانګ ټرم سافټ لون بور کوي، نو هغه د سٹیټ جوړېدل شروع شو. د سٹیټ د جوړېدو صرف ٹیکس ذریعہ نہ بھی دا سٹیٹ دا جوڑے دو دا ہم بھی چے دا پاکستان حکومت آگئی تا یو بجٹ ورکی کہ دے کے بتا سو منگ تا واپسی کوئے ہیں آگا دے دا بیرونی بینکوننا عالمی اداروننا ملکوننا قرض اخستیشی دا آگے سرا دا ٹیکسیشن سسٹم دا پارا یو موریٹوریم کے خودشی دمرا وقت پورے بتا سو دمرا کم ٹیکس ورکوئے دا آگے نا پس بتا سو دا پاکستان مطابق ٹیکس ورکوئے.
بلخوا دا پاکستان پا پارلیمان کی دا قبائلی سیمو دا استاد و مشر حاجی شاجی گل بیاوائی چی دا قبائلی سیمو انتظامی حیثیت نا یوازی پا اقتصادی توگا ممکن دے بلکہ دا بدلون با پاکستان تا گنش میر اقتصادی گٹے ہم ورو بخی
15 ملین نظموں آبادی زیادہ تھا تو پدے وجہ بانے چموں کا خود اول صوبے سر ازم شو نو صوبے تم فائدہ تھا ان ایف سی ایوارڈ کے بحیثہ ہوتا زیادہ ملے ہوئی جی کموں زن تا صوبہ شو نو ان ایف سی ایوارڈ کے جی ہم مون تا بخپل حصہ ملاول شوری شی یا زمو کو بارڈر چکم انکم دے واغا لیگلائی شی قانونی شی جی آغا زما پا اندازہ بانے کم سے کم دورز دلسو کرور رکونا زیاد رازی چی 3 ارب روپے میاشت شوا دکال
د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت د بدلون په اړه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو اعلی سطحي کمیټه جوړه کړې چې دا مهال د بیلابیلو قبایلی سیمو د سیاسي، پارلماني او مدني ټولنې استادو سره ملاقاتونه کوي او د هغوی نه په دې لړ کې تجاویز راټولوي.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاڑا په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
موږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو
او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهه په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو سره په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات روان دي او ګڼ شمېر خلک لدی عملیات لوچی به کور شوي دي. د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر وایي چې د به کور شوو خلکو د زر تر زره ستنول لپاره یې هلې ځلې زیاتې کړې دي. زموږ همکار احمد الله له نوموړي سره مرکه کړې ده. نو راځي چې ورو چې محمد نذیر د شمالي وزیرستان د بے کورا شیو خلکو د واپسې پاړه سوای
نا نا تقریبا یو نیم کال وسه اپریشن شری دای جن خال کار کا رزما کو یا می سو اس واس پین وام شو تنا تنور د تسلیل دي چا په خپل جیب نه پته دي کنه او اغا خال دې تکلیف سره هم مخمخ تای ویل چې په تاګرو تاکید اغا په خپل مرضی سره نه بنی تر تلای شو نه دی باندې نه په خپل مرضی سره خپل علاقے ته تلشی دا غرنګ او پسی کا دې میر دې کو میجرګي په موجودګی باندې یو داسې فیصله وشي چې پاکه پولیټیکل انتظامیه وی دې میر پاک آرمی ورسره د ناتو وزیرستان هم دین علماء کرام یا هغه تعلیم یافته کسان چې د ملک په آبافات باندې پوهېږي چې اکشنې په یو پروسس باندې دغه کیسه ونه شي نو پاکې ساکو عوام ته خیر وي، ګورنمنټ ته خیر وي، علاقې ولا خلکو ته خیر وي.
دا مهال څومره متاثرین چې کوم دي هغه خپل سیمو ته تللي دي او د کوم کوم علاقو متاثرین دي؟ دا
فلحال ټیم چې کوم اکثر تر دې خشور ولا خلکو دغه نه غي مرسي خیل کوم دا هغه سره آی پی دی ای سر نږدې ټیم کې زرا کې کوم دغه واپس تللی دي او د شرایط ولا خلکو تقریبا نشه شمیر کا چې هغه دې د تخیل یو کوم دا چې هغه سیمو د پاکستان خیل کوم دا ټیم دا خیل دي سره څه کومینه هغه پوت دي چې هغه بار بار کوښښ کوي چې میز خپل راکې ته واپس کی. زه په خپل فکر مند یم چیف آرمی سترانګلی دا خبره کړې دوه چې د شمالي وزیرستان متصرین دا په عزتمنه طریقه سره او زر تر زر خپل راکې ته واپس شي او علاقې میز کسي صرف د تخیر او شوال علاقې هغه فل حالت مکمل کلیر نه دو خو ان شاء الله زه پوره میډه په نږدې ټیم کې کلیر شي. مو بار بار دا دې ته مشوره ورکړې دو چې تاسو ته کجوري نشي کجوري نه مثال تحصیل مرلی تحصیل مرلی نه داسې سټیپ بای سټیپ د میرا شاره ساده ست د ګومره ساده علاقې کې مدو کرا اصل بیس دغه دی په دې پروسس باندې اکثر نقصان دغه خبره کړای چې په واپسی مرحله کې د میر سره مشوره نه دوشوي کا په دې باندې د کوم سرونه سره مشوره وشي پولیټیکل انتظامیه موجودی و سره د میر ادارې موجوده وي چې په دې باندې میر یو داسې مشوره وکړي چې آیا یو سکیم کې مې علاقې په کور دي چې دا میر واپس کی.
نو نظیر صاحب دې حواله سره تاسو چا سره رابطه شوې ده؟
یا کینا نه کازه دا خبره وکړه چې مو دا خبره یو ور نه ضرور کړی وي دا چې ما جلس نه پته شوی چې مو په دې کې دا ذکر نه کړ چې میر اول اول د میر مطالبه دا غو په دا خبره دې مو په عوام باندې کې دا شی باندې ولاږي مو دغه پر وته ویلی چې کریا دا نر کوي خیر دی میر په خپل کریا باندې واپس ولر شي او د دې هیبریټیشن چاله دا وره وشي چې کله خلک واپس شي چې په خپل سرګ خپل کور وویني په خپل سرګ روډ وویني سپټال وویني سکول وویني په هیڅ کې د بیا چار هه وشي کنه د میر سابق گورنر صاحب سره چې زو سره ملاوی اول خبره مو دا کړی دو چې د میر هیڅ ضرورت نشته میر دا خوان دی مان دي چې په مختلف علاقې کې دي دا چې په ځتمره طریقه سره واپس یې څه فرال من سره په دې وایي زه خو دا یا کده مو خبره څو کور وی دا ریډیو په تاسو سره هر څه دا زرا چې د مو ادینا دا ریکوست شمالي وزیرستان څومره تاسو نه ډی پی دي کرا په جون مخته د خپل خپل علاقې ته واپس.
تاسو د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر مرکه اوریدل چې زموږ همکار احمد الله ورسره کړی و.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکومرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا چون څک سیکشن دی دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
مشال ریډیو تاسو ته د بلوچستان حکومت وای په سرکاري تعلیمي ادارو د صوبې د خلکو د اعتماد بحالولو لپاره یې ګړندي ګامونه پورته کړی دي، چې پکې د استادانو په میرټ او بیل سفارشه په کار ګمارل، د غیر فعال سکولونو فعالول، د زیات شمیر ماشومان سکولونو ته جلبول او دې ته ورته نور کارونه شامل دي. د سرګندونې د صوبې د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال ریډیو سره په خبرو کې کړی چې تفصیل درته نیاز مساخل وړاندې کوي.
د بلوچستان د تعلیم محکمې وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو حکومتونو کې د تعلیم څانګه تر ټولو زیاته شاته غورځول شوې وه.
تعلیم زموږ د قام او د دې صوبې انتهایی ضرورت دی. په تیرو وختو کې تعلیم ته توجه نه وسوي. دا غو مثال دا دی چې خلکو ته اسکولان د ملک د بیټک د پر د یو نوکری د پر ورکړل شوی وو. نن زموږ حکومت د دې لپاره درانه ګړندی ګامونه اخیستي دي.
عبدالرحیم زیارتوال زیاتوي د دوی حکومت تر ټولو زیاته پاملرنه د تعلیم څانګې ته کړې ده.
چې زموږ کم صورتحال جوړ دی، یعنی د تعلیم ریشو تر څلوېښت پورې موږ نه درسولې او پی میل خو بالکل موږ تر شلم نه یوښتي. نو په داسې یو معاشره کې، په داسې ټولنه کې چې موږ سیاست کوو، نو زموږ بنیادی ضرورت نر و ښځې ته تعلیم ورکول دي.
د بلوچستان د تعلیم څانګې وزیر مختوای چې د دوی په حکومت کې د سکولونو استادان بېله سفارشه او بېله واسطې پر کار ګمارل کېږي.
تر څو پورې موږ میرټ ته ولاړ نه سو، اوس لا هم موږ پر غلط ځای باندې ولاړ یو. په کار دی چې د جی وی، جی ټی، ایس ایس ټی او په دا د منځ کې د ټیکنیکل هم ځینې پوسټونه شته، ډرینک ماسټر شته، پلانای شته، پلانای شته. دا ټول پوسټونه چې موږ پر ان ټی ایس باندې غواړو، په کار دی چې د لپاره پروینشل میرټ وي. په کار دی چې قابل سي قابل ترین سړیان اسکول ته راسي او موږ ته داسې بچان د کام وطن د خاورې ته ورکي چې هغه په مستقبل کې د دې جوګي چې هغه زموږ د وطنوالو خدمت وکړي.
د بلوچستان د تعلیم څانګې د وزیر په وینا صوبه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د دوی پورته کړي ګامونه به تر هغه وخته جاری وي تر څو د عامو خلکو پر سرکاري تعلیمي ادارو باور بیرته بحال شوی نه وي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څوړ به شک چوه نه
ډیر سخت راوړی تیر یا هر څه ته
یو څه په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
مشال لیډیو تاسو ته د کرکټ نړیوال کپ په لړ کې د امنیتی صورتحال جاج اغیستو لپاره د پاکستان یو ډله د هند په سفر ده او د پاکستان حکومت وای د دغې ډلې د سفارشتونو په رڼا کې به پریکړه کوي چې آیا خپله کرکټ لوبډله هند ته ولیږي او کنه. خو بیا ځینې کارپوهان وایي حکومت د مخکې نه دا پریکړه کړې ده او لوبډله به هندوستان ته لیږي. ریاض مساخیل یې نور تفصیل دروي.
د کرکټ شلوریزا یا ټی 20 نړیوال کپ کې د پاکستانی لوبډلې د حفاظتي اقداماتو جاج اغستو لپاره د ایف ای ای د ډایرکټر په مشرۍ کې یو ټیم د هندوستان په سفر دی. سکیورټی ټیم کې د پی سی بی او پاکستان های کمیشن یو یو غړی هم شامل دی. دوی به د هماچل پردیش وزیر اعلی او درمشاله پولیس مشر سره ویني او هغوی سره به پاکستانی لوبډلې ته په ورکوونکي سکیورټۍ د خبرو وروستو خپل رپورټ حکومت ته وړاندې کوي، د کومې وروستو چې بعد د کرکټ ټیم لیږلو یا نه لیږلو فیصله کیږي. په داسې حال کې چې لوبغاړو ته دړکې ورکړې کیږي، آیا دوی په سم ډول خپل لوبه کولی شي؟ په دغه اړه راته د پاکستان کرکټ یو پخوانی لوبغاړي او کارپوه سرفراز نواز وې.
دا دمکې د مختلف قسم دي. د دین وړاندې چې د جنوبي افریقي لوبډله هندوستان ته تللې و، دوه میاشتې وړاندې نو هم دا قسمه احتجاجونه کېدل او هغوی لوبې ته نه پرېښودل. کله چې دا قسمه صورتحال وي نو په لوبغاړو نفسیاتي دباو راځي، تماشبین هغوی په سيناري وهي، په بوتل یې ولي، نو دې سره ستاسو د لوبې ډېره برخه کمزوري کیږي.
محسوس ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔
دا ذکر دا چې د کرکټ نړیوال کپ په دروانه میاشتې د اتمې نیټې نه هندستان کې شروع کیږي، کوم چې به تر دریم اپریل جاری وي، او د غلړ کې ټاکل شوې ده چې د هندستان او پاکستان ترمنځ به د مارچ په 19مه درمشاله کې میچ کیږي، خو د هندستان ځینې ډلو لخوا دړکه شوې چې دوی به دغه میچ ته نه پرېږدي۔ ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد۔
مشال ریډیو تاسو اوس په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي، د بشر ګواښ نه بلند خبرونه وورو۔
د خبر پختونخوا چارسدی د شفقدر تحصیل په کچرو کې نننی ځانمرګ برید کې د وژل شو کسانو شمیر 12 ته رسیدلې ده۔ د شفقدر د هسپتال د ډاکټرانو په نه برید کې 2 کسان ژوبل شوي هم دي۔ د تحریک طالبان جماعت الاحرار ډلې د دې برید ذمہواري منلې ده۔ د بلوچستان د تعلیم وزیر رحیم زیارتوال نن مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې دغه صوبه کې د تعلیم حالات ځکه ښه نه دي چې په تیرو وختونو کې ورته پام نه ده شوی، خو د وروستیو کې دوی داسې ګامونه اخیستي چې تعلیم به ورسره عام شي۔ دوه هفتې وړاندې د الف اعلان په نامه یو غیر سرکاري ادارې په خپل رپورټ کې ویلي چې بلوچستان په پاکستان کې تر ټولو زیات زده کوونکي الکان او جنکۍ له تعلیمه محرومه کسان لري۔ تاجکستان هیله ښودلی چې پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبې برخه شي۔ د پاکستان سرکاري ریډیو اسلام آباد کې د تاجک سفیر شیر علی سید میرجونوف د یوې مرکې په حواله نن خبر ورکړی چې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان اقتصادي همکاري د سیمې د ثبات لپاره ښه خبره ده۔ امریکا له افغان طالبان غوښتلی چې د سولې خبرو سره یو ځای شي، کنه د افغان امنیتي ځواکونو او نړیوالو اتحادیانو له ګډو پوځي اقداماتو سره به مخ شي۔ نن د انډونیشیا په سرکار جاکارتا کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د تنظیم او آی سی دورنې غونډه شروع شوې ده۔ په دې غونډه کې د پاکستان لخوا ولسمشر ممنون حسین او د افغانستان لخوا د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی برخه لري۔ ایران د خپل هیواد تر ټولو پیسېدار سړی بابک زنجانی ته د درغلیو په تور کې مجرم پیژندل کېدو وروسته د مرګ سزا ورکړې ده۔ عراقي چارواکي وایي د دې هیواد سرکار بغداد سره نږدې پرون یو ځانمرګي موټر بمی چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي۔ داعش وسله والې ډلې د دې حملو ذمواري منلې ده۔
لن خبرونه مو د بشیر ګواښ نه واورېدل۔ اورېدونکو، اوس به په اسلام آباد کې د ریاض مسخیل نه وورو چې د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلې دي۔
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د افغانستان په مفاهمتي عمل او د غلړ کې د طالبانو لخوا د مذاکراتونو په انکار لیکلي دي۔ سلسله کې جنگ ورځپاڼه وایي چې د سلور اړخیزه کمیټې د مسلسل غونډو وروسته امکان و چې اسلام آباد کې کیدونکو غونډه کې به طالبان نمائندگان هم کینی او دا راز به مفاهمتي عمل مخ په وړاندې روان شي، خو عین په اخیری موګه طالبانو مذاکراتي عمل کې د ګډون نه انکار وکړ او وی ویل چې تر څو امریکا د دوی خلاف جنگ نه وي ودرولې او د دوی قیدیان یې نه وي خوشې کړي، تر هغې مذاکرات کې ناستل ګران دي۔ اداري مخکې وایي چې د مذاکراتي عمل د پاره د نورو ملکونو ترڅنګ پاکستان خپل پوره کوشش کړي او پوځي او سیاسي مشوروالۍ د افغانستان دورې هم کړي۔ دا راز امریکایي صدر هم د افغان ولسمشر سره په ویډیو لینک خبرې کړي او د مذاکراتي عمل کامیابی لړکې د خپل خوا د مرستې ژمنه کړې۔ د دې ترڅنګ ځینې ورځپاڼو خپل اداري د چیف جسټس انور ظهیر جمالي په خطاب لیکلي چې وایي پاکستان کې ځینې خلکو د جمهوریت په نوم په وسایلو قبضه کړي او 18 کالو کې پاکستان یو فلاحي ریاست جوړ نشو۔ د غلړکی ایکسپریس ورځپاڼه د نوموړي د خلیلی کی چې د غلطو پالیسو په وجه مونږ مشرقي پاکستان او بیلو او داشان اوس هم د جبې علاقې مذهب او قومیت په نوم خلکو کې تفریق کولی شي او ملک په مختلفو درجو کې ویشل شوی دی۔ اداري مخکې د چیف جسټس په حواله وایي چې پاکستان کې قانون موجود دی، خو رستو ناس لوی خلک د قانون عمل درآمد لار کې خندان پیدا کوي او دغه وجه دا چې عدلیه هم خپل کار په چټکتیا سره نشي کولی او په زرګونو مقدمه د ځنډ ښکار دي چې ورسره خلک ذهنی، جسمانی او مالی اذیت سره مخ دي۔ 2009 کې حکومت یو جوډیشل پالیسی جوړه کړې و چې ورسره به خاورونو کې د مصالحتي کمیټې د لار مسلې حل کولی شي، خو د بده مرغه په هغه هم عمل درآمد ونه شو۔ اداري اخره کې وایي چې د چیف جسټس ټولې خبرې په خپل ځای صحیح دي، که ملک ته مخلص قیادت په لاس ورشي او د هر چا احتساب وشي نو هیڅ وجه نشته چې دا ملک د ترقی نه پاتې شي۔ د دې لپاره ضروری ده چې هر تن او هر اداره خپل فرض په ایمانداري سره ترسره کړي، په قانون عمل درآمد لپاره اقدام توشي، د ججانو سره سره د پولیسو، وکیلانو او نور خلکو هم په خشان روزنه وشي، نو ورسره به ډېرې مسلې ختم شي۔
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
الجزیره ټیلی ویژن لیکي کچر ته پاکستان افغان طالبان د خبرو میز ته پراوستلو کې ناکامه شي نو دغه به د سیمې امنیت ته سخت زیان ورسوي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي د فروری په پای کې د قطر په دوحا کې د افغان حکومت یوې ډلې د طالبانو لغړو سره لیدلې دي. د دواړو مقالو ځینې نورې برخې درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
الجزیرا ټلویزیون په خپل ویبپاڼه لیکي تمه ده پر روانه اونۍ کې د افغانستان د سولې په اړه د مذاکراتو بل پړاو په اسلام آباد کې ترسره شي. که چیرې په دغه خبرو کې پاکستان د طالبانو پر راضي کولو او دوی د خبرو میز ته پر راوستلو کې ناکامه شو نو دغه ټولې هڅې به هیڅ ګټه ونه کړي، ځکه چې طالبانو په خبرو کې د ګډون نه کولو ویلې دي. الجزیرا لیکي که طالبان د سولې په دغه مذاکراتو کې ګډون ونه کړي نو دغه به نه یوازې د سیمې امنیت ته نقصان ورسوي، بلکې ورسره به پاکستان خپل دا باور هم وبیلی چې ګنې دوی طالبان د خبرو میز ته راوستلی شي او یو ځل بیا به د پاکستان د خپل ګاونډي هیواد افغانستان سره اړیکې د کړکیچ ښکار شي. له دې سره سره به افغان ولسمشر اشرف غنی هم په هیواد کې دننه له نیوکو سره مخامخ شي چې له پاکستان سره په دغه خبرو وخت ضایع کړ چې پرې له وړاندې نه د طالبانو سره د مرستو کولو تورونه دي. په افغانستان کې له وړاندې نه وسلوال بریدونه زیات شوي دي. طالبانو په دې وروستیو کې پر ځینو ولایتونو او ولسوالیو هم کنټرول ترلاسه کړ چې دا ښکاره کوي دغه وسوالې ډلې اوس هم د سیمو د نیولو توان لري او که چیرې په افغانستان کې شخړې زیاتې شي نو له دې سره به چین او امریکا پر اسلام آباد پر روان وخت کې باور ونه کړي. بلخوا په پاکستان کې ولس داسې باور کوي چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف غواړي د هیواد ترهګري ختم کړي او افغان طالبان له خپلې خاورې وباسي. وال سټریټ جرنال بیا لیکي د فبروري په پای کې د قطر په دوحا کې د افغان حکومت یوې ډلې د طالبانو لغړو سره لیدلې او د دغه هیواد د سولې د عمل په اړه خبرې کړې دي. یو افغان چارواکي وال سټریټ جرنال ته ویلي دغه خبرې د باضابطه مذاکراتو د پیل په اړه وي چې څنګه به دواړه غاړې د تیر کال د خبرو د ځنډېدو وروسته یو وارې بیا دغه عمل پیلوي. خو بیا د تیر خالي په ورځ طالبانو په یو بیان کې وویل دوی داسې د خبرو په یو عمل کې هم برخه نه لري او دا چې ملا اختر منصور له یوې ډلې لخوا هم دا اختیار نه لري چې د خبرو په دغه عمل کې برخه واخلي. که څه هم طالبانو په دغه خبرو کې د ګډون نه کولو ویلي دي، خو ځینې افغان او نړیوال چارواکي او د طالبانو ډلو ته نږدې کسان وایي د طالبانو ځینې مشران غواړي دغه خبرو ته حاضر شي. بلخوا د افغان ولسمشر دفتر د طالبانو له غړو سره په قطر کې د خبرو کولو تردید کړی او وایي دوی په دغه هیواد کې د سولې د پرځای کېدو لپاره ټولې لارې استعمالول غواړي چې په هیواد کې د تشدد مخه ونیول شي او ولس یې په یوې ارامه ټولنه کې ژوند وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
په پاکستاني ډان ورځپاڼه کې په پاکستان کې د خبریالانو د امنیتي ستونزو په اړه لیکنه خپره شوې ده. په لیکنه کې د مذهبي خلکو هغو حملو ته په کتو سره چې د جمعې پرېز یې د هیواد په بېلابېلو ښارونو کې د خبري ادارو په دفترونو وکړي، ویل شوي چې د پاکستان ریاست خبریالانو ته د تحفظ ورکولو کار په سمه توګه نه کوي. په دې اړه نور تفصیل د هارون بچان اورو.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان هغه خبري ادارې او د هغوی خبریالان چې د بلوچستان پر نارامه حالاتو او یا هم د هیواد په شمال لویدیځو برخو کې د سختدریځه ډلو پر کړنو رپورټونه جوړوي، اکثره وخت له امنیتي خطرونو سره مخامخېږي. په لیکنه کې د جمعې پر ورځ د هیواد په یو شمېر ښارونو کې د رسنیو پر دفترونو د بېلابېلو مذهبي تنظیمونو د غړو د حملو یادونه شوې. د مذهبي خلکو د ممتاز قادری د مرګ سزا پر ضد احتجاجونه کول چې نوموړي د پنجاب د پخواني گورنر سلمان تاثیر د وژلو تور د عدالت پر وړاندې منلی و. له دغو احتجاجونو څخه د حیدرآباد ښار په هغه کې یې تاوتریخوالی رامنځته شو. احتجاج کوونکي د حیدرآباد پرس کلب ودانۍ ته ننوتل، د خبریالانو بېزتۍ یې وکړې او فرنیچر او کمپیوټرونه یې ورته وسوځول. دغه راز په کراچۍ او لاهور ښارونو کې هم د ټي وي چینلونو پر دفترونو حملې وشوې. په دغو پیښو کې د خبري ادارو د یو شمېر کارکوونکو د ټپي کېدو خبرونه مخته راغلل. دغو مذهبي خلکو د پاکستان میډیا دفترونه او خبریالان د دې لپاره پنخ کړل چې د هغوی پر اند د ممتاز قادری د جنازې مراسم یې هغه رنګ چې لازمه وه د هیواد او د نړۍ خلکو ته و نه ښودل. د لیکنې تر مخه د پاکستان ریاست هم د هغه هیواد پر شخصي ټي وي چینلونو فشار راوړی و او د قادری د جنازې مراسمو له نیغ په نیغه خپرولو څخه یې منع کړي وو. لیکن کاگی لدې ثابتې کی چې د پاکستان ریاست د رسنې او ازادۍ ته چې د لیکنې تر مخه ډېر په ګران لاس تر وړې هیڅ ارزښت نه ورکوي. لیکن وايي په داسې حال کې چې په پاکستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو غندنه باید په سختو ټکو کې وکړل شي، ریاست هم باید د خبریالانو د تحفظ خپلې ذمهوارۍ په ښه توګه سرته ورسوي. لیکنه زیاتوي خبری ادارې هم باید په خپل کار کې رښتونی او بې پرې واوسي او پرې نږدي چې د نورو په اشارو او غوښتنو کارونه یې اغیزمن شي.
دا هارون بچا د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ته ډاډ ورکوي چې د ټاپي پروژې کارونه په منظم ډول مخته روان دي. دغه وزارت ویاند د یک شنبه پرست مشال ریډیو افغان څنګه ته ویل چې دا مهال د یادی پروژې په اړوند مسول کسان په دریو بیلابیلو برخو کې کار کوي. په همدې حال کې افغان کارپوهان ټینګار کوي چې د ټاپي پروژې د بریا لپاره باید خلک له دولت سره همکاري وکړي. ناجیه ساپی نور تفصیل دروروي.
د افغانستان د قانون وزارت وایي چې د اړینو هوکړه لیکونو لاسلیک کول، په نوي تشکیل کې د حرفوي کسانو استخدامول او د عامه پوهاوي د پروګرامونو دوام هغه درې اساسي مسایل دي چې د ټاپي پروژې په برخه کې په منظم ډول مختزي. د دغه وزارت ویان محی الدین نوري د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې د ټاپي پروژې په برخه کې کارونه همداسې مخته ولاړ شي، دا پروژه به په 2000 میلادي کال کې بشپړه شي.
د ټاپي پروژې د چارو د پرمخ بیولو لپاره په درې پړاوونو کې کار جریان لري. وضعیت په نورمال شکل مخه ته ځي او که چیرې په همدې ډول دوام وکړي، په 2000 میلادي کال کې به د ټاپي پروژې کارونه پای ته ورسیږي او موږ به له دې نه لیکې څخه د ګازو د انتقال شاهدان اوسو.
خغلی نوری وویل چې د پانګونې د هوکړه لیکونو د ګازو د نلیکې د مقرراتو د سیستم ترانسپورت او نورو موضوعاتو په اړه تیره اونۍ د ترکیې په استنبول ښار کې یوه ناسته هم ترسره شوه چې د ټاپي پروژې د کارونو اساسي برخې جوړولې. د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د عامه پوهاوي پروګرامونه د دینی عالمانو، قومي مشرانو، د پراختیا شوراګانو د رئیسانو او خلکو په همکارۍ په هرات کې عملي شوي او ټاکل شوي چې په کندهار، فراه، هلمند او نیمروز کې هم دوام پیدا کړي. دغه وزارت په وینا د ټاپي پروژې په اړه هغه برخه چې په 2014 میلادي کال کې به پلي کیږي د امنیتي همغږۍ برخه ده چې د دوی په وینا امنیتي ارګانونه دوی ته د ټاپي پروژې امنیت له پلوه ډاډ ورکړي. د ټاپي پروژې کار د روان کال د قوس د میاشتې په 22 نیټه په رسمي ډول پیل شو او ټاکل شوی چې دا پروژه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته انتقال کړي. دا پروژه 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې نږدې 215 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. د افغانستان حکومت تر دې وړاندې ویلي چې دا هیواد په کلنی ډول له دې پروژې 400 میلیونه ډالر په مستقیم ډول ترلاسه کوي. په همدې حال کې افغان کارپوهان بیا د دې پروژې د بریا لپاره له افغان حکومت سره د خلکو مرسته ضروري بولي. افغان کارپوه سیف الدین سیحون په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
درسته است که چالش های در مسیر وجود دارد، اما اگر اراده وجود داشته باشد سمه
چې په دې برخه کې ستونزې شته، خو کچیری و قوي اراده او د دولت او خلکو ترمنځ ګډه همکاري وي، د اقتصادي پراختیا او د خلکو د هیلو او د ملت اهدافو په برخه کې پرتی ستونزې به له منځه لاړ شي.
خغلی سیحون افغان حکومت ته وړاندې کوي چې د خلکو امنیتي ارګانونو او د سیمې هیوادونو په همکارۍ د ټاپي پروژې امنیت ته جدي پام وکړي.
مشال لیډیو تاسو ری د ناجیا صاحبی رپورت مو اوریده. اوریدونکو اس وخت شوې دی د 19 خبرونې د سولې په لور. د خبرونه زم همکار بشیر ګواخ جوړه کړې ده، راسي چې ورته غوښ شو.
د سولې پر لور
د سولې پر لور نننې خبرونه کې د هغه افغان انزورګر خبرې دراورو چې په انډونیشیا کې د سولې د پیغام د خورولو لپاره د پینټینګز یا انزورونو یو نندارتون جوړ کړی وو. نوموړی بعد خبرونې په اوږدو کې را سره خبرې وکړي او وبوایي چې هنر څنګه د تشدد په مخنیوي او د سولې په زیاتولو کې مرسته کولی شي. په خبرونه کې به په افغانستان کې د سولې په روان بهیر کې د ښځو پر رول هم وغږیږو. و به ورو چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو سره د مذاکراتو په مهال د ښځو شتون څومره اهمیت لري او آیا په سیاسي روغه جوړه کې خو به د ښځو حقونه نه تر پښو لاندې کیږي. زه بشیر ګواکیم، هرکلی مو کوم. د افغانستان یو ځوان انزور جوړونکې نثار ایثار تیر کال له کابله انډونیشیا ته لاړ. په غزنی کې زیږیدلی ایثار د انزورونو جوړول له کوچنیوالي پیل کړی و. بیا کابل کې په دې برخه کې زده کړو ته دوام ورکړ او اوس په انډونیشیا کې د یو سکالرشپ له لارې د انزورونو جوړولو نوې لارې چارې زده کوي. ایثار وایي کوښښ کوي چې د انزورونو په جوړولو سره د سولې پیغام خور کړي او نړیوالو ته د افغانانو اصلي څیره وښیي. په دې وروستیو کې ایثار په انډونیشیا کې د سولې د پیغام عامولو لپاره د خپلو انزورونو یو نندارتون کړی و. د نثار ایثار سره په مرکه کې مې لومړی لاغه وپوښتل چې څنګه یې د سولې د انزورونو نندارتون ته پام شو.
خلکو لکه د افغانستان او د انډونیزیا دلته چې ما له هر چا سره کتلی دي لاغو څه مې زده کړې کړې دي. مثلا ما د دوی کلتور زده کړېدله، مې د دوی ژبه زده کړېدله، له دوی څخه ډېر معلومات لاسته راوړي دي. نو ما دوی انځورونه جوړ کړي دي. همداسې په همدې شکل په افغانستان کې هغه خلک چې د سولې لپاره، هغه خلک چې د امن لپاره کار کوي، هغه خلک چې خلکو سره مرسته کوي، هغوی د هغوی انځورونه مې جوړ کړي دي. او دا مې مخکې له دې چې ما دا انځورونه جوړول، دې ته مې پلان نه و چې زه به یو ماشګاه جوړه کړم. خو بیا دلته زما ملګرو وویل چې ستا کلکشن و ستا کارونه بیخي ډېر سوي دي، نو راسه موږ به دغه وکړو، د نندارتون به جوړ کړو او بس موږ در سره مرسته کولای شو. مثلا کاتالوګ کتاب یې جوړوي، له مثلا ډسپلې کارونه زړوي په ګالري کې، په دغه شان ټول دوی را سره مرسته کوله. بیا ما د پانتون له ګالري سره، د پانتون له نندارتون سره ما خبره وکړه. د هغوی رئیس را سره موافقه وکړه او ما ته وویل چې دا ښه ایډیا ده، دا ډېره ښه خبره ده چې مثلا ته د سولې په اړه د دوو هېوادونو تر منځ، د دوو مختلفو قومونو، د مختلفو خلکو تر منځ دا یو نندارتون جوړوي. زما یوازینی دغه خدا زما یوازینی هیله چې دا نندارتون جوړوم، د دې لپاره چې زه دا مسیج خلکو ته ولېږم. ځکه دلته د خلکو نظرونه دا میډیا ډېر خراب کړي دي. مثلا میډیا کې ټول چې د افغانستان په اړه اوري، یوازې د جنگ په اړه اوري. افغانستان په اړه یو ریواز دی په دې پیګی چې او افغانان جنگ خوښوي، افغانان ډېر د سولې مخالف خلک دي. نو غواړم چې د دې دا نظرونه واړوم، دا نظرونه یې بدل کړم، دا ورته ورسوم چې افغانان جنگ نه خوښوي، افغانان سوله غواړي. دا تر اوسه دغه تیرېستا او له دې ځای په څنګ کې ورته دا ورسوم چې زه یو افغان یم چې مثلا ستاسو د هرې په دې قدر کوم چې ما در سره کتلی دی او ما ته مو زده کړه را کړې ده، مثلا ما ته مو ځای را کړی ده، په دغه کې زه دا مسیج ورته رسوم.
ایثار صاحب، تاسو انډونیشیا ته څنګه ورغلی؟ هلته مو سکالرشپ اخیستی که څنګه؟ ایثار صاحب، تاسو خپل دې هنر ته څنګه مخه کړل؟ څنګه مو نقاشي یا د انځورونو جوړول شروع کړل؟
له وړکتوب مې هنر سره مې ډېره علاقه وه، له خطاطي سره مې علاقه وه. په 2003-2005 کې ما کابل کې د هنرونو انسټیټیوټ کې داخله وکړه، په اووم سینف کې وم. بیا له هغه وروسته کله چې له 12 خلاص وم هغه د هنرونو انسټیټیوټ کې، بیا عملته د انسټیټیوټ تنه په مثلا تر 14 سنف پورې وو. هماغه 14 سنف پورې چې ما هلته کار وکړی، له هغه وروسته بیا ما سکالرشپ لاسته راوړی. نو ما دغه اصلي کار چې ما شروع کړی تقریبا 2005 کې ما شروع کړی.
زیات خلک هنر، نقاشي او د انځورونو جوړول ښه نه ګڼي، یو بې معنا کارې بلی. نو تاسو څنګه ایثار صاحب، د خلکو یا کورنۍ لخوا خو منع کړل شوي نه وای؟ تاسو ته خدا نه وویل شوي چې په هنر څه کوئ، نور څه سبق وای؟
والله چې رښتیا سي، دا خبر خو بالکل ما زوروي، ډېر مې زوروي. ځکه زه خپل په یو زما پلار امام و، زما ورور امام و، او دغه سي نور خلکو. مثلا زموږ خو دا کورنۍ چې مو له خلکو سره اړیکې درلودې،
دغه خلک دغه چې امام او د دین خلک مثلا عالمان او دا براتل چې ما کارونه به کتل او ما ته به تل به دار ته چې الکه دا و درو د حرام دا او دا نو تر دې ځای چې را رسیدل مثلا افغانستان کې ما تقریبا اته کال کار کړی دا هغه ډېر په ستونزو سره ځکه ستلم با چا سره به مخامخ کېده ما راته ویل چې او نقاشي کوي دا څه کوي دا څه کار ده خو ورسه قرآن وایه ورسه دا وایه د آخرت دغه به شي خو زه شکر د قرآن هم ویلی شم مثلا لمونځ مې کاوه خو د هغه په څنګ کې ما هنر سره مې علاقه وه او هنر مې هم انتخاب کړی ده او هنر به انشاءالله د دې هنر له لارې ځکه هنر یو مقدس کار ده ما ته یو مقدس کار ده ځکه د هنر له لارې زه کولای شم چې د خلکو نظرونه ور بدل کړم د هغو خلکو چې د جنګ او د کینې څخه یې زړونه ډک دي کولای شم د هغو زړونه او د هغو نظرونه ور بدل کړم کولای شم هغو ته دا پیغام ورسوم چې جنګ او جنګ زموږ تباهي ده کینه زموږ تباهي ده راځي چې یو ځای شو راځي چې نور سولې ته مخه کړو
سر صاحب مخکې مو څه پلان دی آیا افغانستان ته پستنېدو نه غواړي چې دا خپل هنر نورو ته ورسوي
مخکې ما یو کورس وروده یو غوړ کورس مې درلوده تقریبا 2500 شاګردان مې درته روزل کابل کې اغه چې لغز اخلاص او مسیره علامه دلته نو ان شاء الله چې کله پانتون اخلاص او د لسانس دورې اخلاص او ان شاء الله کابل ته ولاړم نو کچیرته می امکانات پیدا شوه زما خو تر خپل دغه امکانات پورې به ان شاء الله کوشش تا وکم چې یو شخصي انسټیټیوټ جوړ کړم شخصي پانتون جوړ کړم زه کله دې ځای د دې سیستم د تدریس سیستم به ان شاء الله ولزان سره د ټول ما ځان سره ست کړی دی او ان شاء الله تب خلکو ته د شي پانتون لا مثلا په نومړي قدم کې او انسټیټیوټ کې ولوم چې ان شاء الله دوی ورسره کار واخی زده کړی کې وکي په دې کې به تنا نقاشي نه په دې کې به خطاطي هم وي
د سولې پر لور
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه اوري افغان حکومت لیوی لسیز رهسی کوخخ کوي چې د طالب وسلوالو سره سولې وکي او روانه جګړه ختمه کړي لکه څنګه چې طالبانو له 1996 نوي کال څخه تر 2001 کال پورې په افغانستان د خپل حکومت په محل د جنکو خونځي بند کړی وو او هغه یې په دفترونو کې کار کولو ته نه پریښودلی نو اوس یو ځل بیا داسې اندېښنې راپورته شوې چې که طالبانو سره روغه جوړه وشي نو د ښځو حقونه به تر پښو لاندې کړي په دې اړه کابل کې یوه غونډه شوې وه نور تفصیل یې اورو
که څه هم وړاندې ځینو مدني او ښځینه فعالانو دا ویره خولې وه چې ګواکې افغان حکومت به له طالبانو سره د سولې په کېدونکو خبرو کې د ښځو پر حقونو سترګې پټې کړي خو اجرایه رئیس بیا دا ډول اندېښنې بې ځایه بولي عبدالله عبدالله چې د پنجشنبې په ورځې په کابل کې د مارچ د 8 یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې یو ځل بیا هغه ژمنه تازه کړه چې حکومت پر شویو پرمختګونو له هیڅ چا سره معامله نه کوي ښاغلی عبدالله وایي د نورو برخو ترڅنګ د ښځو د حقونو خوندیتوب د افغان حکومت مسؤلیت دی او په دې برخه کې غفلت ولس ته د منلو نه دی
وختي کې خداوند دی حق به شما داده
کله چې الله پاک تاسو ته دا حق درکړی یو د هیواد په اساسي قانون کې دغه مسله تسجیل شوی نو بیا نه څوک نیت لري او نه هم څوک د دې حق لري چې خدای مکړه په دې برخه کې معامله وکړي په دې اړه غواړم تاسو ته اطمینان درکړم خاغلی عبدالله په داسې حال کې د ښځو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار کوي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون لا هم د ښځو له ناسم وضعیت شکایت کوي د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمر انتقاد کوي چې په اکثره مواردو کې له ښځو سره تبعیضي چلند کیږي خو نور باید ښځې د کیدونکې تاوتریخوالي او تبعیض له کبله چوپ پاتې نشي
ما به خاطر رنګ آمیزی نباید جزء
موږ باید د رنګامیزی لمخې د وساختار برخه ونه اوسو، بلکې د انسانیت او کرامت لمخې د وساختار برخه سو. ل شکایت کول باید نور ووزو او د ټولنې د فعال غړي په توګه په یوالي صداقت او د خپل ټول ورچاو سره باید مبارزه وکړو او خپل حق ترلاسه کړو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون او مدني فعالان په داسې حال کې پر حکومت انتقاد کوي چې د ښځو چارو وزارت په وینا د ښځو وضعیت تر پخوا ښه شوی دی. د ښځو چارو وزیر میرمن دلبر نظری په همدې غونډه کې په تیر یوې نیمې لسیزه کې په افغانستان کې د ښځو پرمختګونو ته اشاره وکړه او دا یې وویل چې له شویو پرمختګونو هیڅوک سترګې نشي پټولی.
د سولې پر لور
د سولې پر لور خبرونه اوري. لکه څنګه چې تاسو د سولې پر لور په تیرو خبرونو کې واردل چې شیر د خپل پیغام رسولو ډیره ښه وسیله ده. شاعران د سولې پیغام خبرولو او خلک له تشدد څخه راګرځولو کې مهم کردار لوبوي. نذیر احمد نذیر هم دغسې یو شاعر دی چې شعرونه یې تر ډیره حده له جنګونو څخه په نفرت ولاړ دي. هغه راسره خپلې خبرې او یو شعر شریک کړی.
ادبیات د خلکو په احساساتو باندې تاثیر لري او ادبیات د جنگ په اړه باندې وي، د جنگ د تشویق په اړه وي او که د جنگ د مخنیوي په اړه باندې وي، د خلکو ذهن دې ته آماده کوي چې تحول راولي. خو یو قومندان ته مې یو شعر لیکلی، وایي: اوس د جنگ د لومړۍ کرښې رهبر نه یم، اوس د خپل دښمن د قبر مینځور یم، د جګړو باندې مین له جګړو مور یم، د عیشو واکدار اوس هره شپه نهار یم، اوس مې ګوتې د ټوپک په ماشی نه دي، اوس مې لاس د لاروي په لور اوږده دي، اوس د لوند لرګي تور تاونه نشته، اوس د واټ په هره ناست یم سوالګر یم، اوس مې سترګې د دښمن څارنه نه کړي، اوس د سره صلیب لکڼو ته محتاج یم، اوس نو شپه د مایوسیو راپسې ده، اوس د ورځې پای ناکامه مازدیګر یم، اوس نو واقعي د ښار ښکلې غالۍ نشته، اوس د چا د لاس نښان او ډالۍ نشته، اوس مې ښځې طلایي عامل پلورلی، اوس بې کوره او بې اوره در په در یم، اوس مې زړه د ټول خلکو ځینې تور دی، اوس د چا په زړه کې ټکی رحم نشته، اوس زما واړه بچیان نه لوږې وژني، اوس د خپلو ماشومانو ته خطر یم، ډېر افسوس دی وروسته یې کړو بلای، زما به هم لکه د نورو خزانې وي بهر
خزانے. او اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پاتې رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله او آباد اوسئ.
بلال خوگا زانا دملالیا قربانا، دبلال خوگا زانا دملالیا قربانا، زما مینے زما زانا خستہ افغانستانا، زما مینے زما زانا خستہ افغانستانا، دبلال خوگا زانا دملالیا قربانا، شان بدی سرگنشی کل شان بدی سرگنشی پخندا بدر تجونشی، دا ٹوٹے ٹوٹے کا مونا دا
رب بیا سر پیونشی دبل تم دے ترے تم شی لوئی ملت شی لوئی افغانا زما مینے زما زانا خاشتا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملالی قربانا ظالم غرور بماتی